السلام علیکم قدر من اوریدونکو ز احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړی نیټه ده چې د 1403 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 14مې او د 2013 میلادي کال د جولای له 23مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. وابوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ښایي تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې لاسلیک شي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته دی اوس ډیر خوشبین دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي او د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې اقدام چې د دې ډلې پوځي څنګه یې په خپل تور فهرست کې شامل کړي غیر عادلانه بللې. بشپړ خبرونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په لنډ وخت کې لاسلیک شي. جنرال دمسی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتلو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل دی اوس تر هغه وخت زیات خوشبین دی چې کابل ته تر راتلو مخکې و. د زیات تکړه فکر کوي چې دا مسله حل کېدای شي او په نږدې راتلونکي کې به دوه اړخیز امنیتي تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شي. مارتین دمسی د واشنگټن او کابل د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د اکتوبر میاشت غوره وبلله. د جمهور رئیس حامد کرزي مطبوعاتي دفتر هم په یو خبر پانه کې ویلي چې کابل په اصولو کې د امنیتي تړون لاسلیک ته تیار دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. په اورزګان ولایت کې پرون شپږ تنه په 214 کې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې یو 14 په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو دیوي پوستې په خوا کې وشوه. د ملي اردو او ملي پولیسو شپږ غړي پکې ووژل شول. د ماین په دې 14 کې شپږ نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. په دوهمه 14 کې چې ترین کوټ ته نږدې شوي 11 تنه پولیسان زخمیان شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. ښاغلی بایدن پرون هند ته ورسید او ټاکل شوی چې په خپل څلور ورځني سفر کې به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له جکپوړو هندي چارواکو سره وګوري. هند تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند اندېښنه لري چې ښایي په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوال طالبان بیا قدرت ته ورسیږي. تمه ده چې د هند او امریکا ترمنځ سوداګري ساکل څه باندې 100 میلیارد ډالر ته لوړه شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال به د هند ستر تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او یوې اقتصادي غونډې ته به وینا وکړي. د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې دا اقدام چې د دې ډلې پوځي څنګه یې په تور فهرست کې شامله کړي یو غیر عادلانه پریکړه بللې او غندلې ده. حزب الله په یو لیکلي بیان کې ویلي دا پریکړه د امریکا او اسرائیلو د فشار نتیجه ده او دوی په کلک کړه دی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې لغونډې وروسته دا پریکړه اعلان کړه. واشنگټن د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگټن کې وویل
We applaud the EU for the important step it has taken today in agreeing to designate Hezbollah.
موږ اروپای ټولنه د دې مهم ګام په خاطر چې د حزب الله پوځي څنګه یې په تروریستي ډلو کې شامل کړ ستایو. د حزب الله ته پیوړی پیغام ورکوي چې په مافیات کې فعالیت نشي کولای او فعالیتونه به یې عواقب ولري. دا په اروپا کې د حزب الله پر آزادانه فعالیت هم ستر اغیز لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وویل د دوی لپاره د حزب الله په څنګه کې فرق نشته ځکه هغه ټولي له یو ځای مالی ملاتړ غړي او قومنده ترلاسه کوي. د مصر د لواکل لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې پرون څلور تنه ووژل شول. امنیتي چارواکو او روغتیایي کارکونکو ویلي چې دوه تنه د قاهره په شمال کې په نښتو کې ووژل شول او یو تن د تېښتې په وخت کې ریل ګاډي وواهه. یو تن چې د قاهرې تحریر میدان ته نږدې په ډزو کې زخمي شوی و وروسته په روغتون کې سوار کړه. په قاهره کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږویشت تنه نور زخمیان شوي هم دي. په عین حال کې د محمد مرسي کورنۍ پرون وویل چې د پوځ پر ضد به قانوني اقدام وکړي. مرسي د جولای په درېیمه نیټه له واکه لرې شو او له هغه راهیسې په ناڅرګند ځای کې د مصر د پوځ تر څارنې لاندې ساتل کیږي. د مصر پوځ وایي چې محمد مرسي د ده د امنیت په خاطر تر څارنې لاندې نیولی. د انګلستان شاهي کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د شاهزاده ویلیام میرمن کیت هلک ماشوم زیږولی. د چارواکو په وینا د شاهزاده ویلیام زوی پرون ماښام د لندن په وخت شپږ نیمې بجې پیدا شو. ویل شوي چې شهزادګۍ کیټ او نوی زیږیدلی هلک دواړه ښه دي. نوی زیږیدلی ماشوم به تر خپل نیکه شهزاده چارلز او خپل پلار شهزاده ویلیام وروسته د انګلستان د شاهي کورنۍ دریم ولیعهد وي. د شهزاده ویلیام او کیټ دا لومړنی ماشوم دی. خبرونه مو واورېدل قدرمنو اورېدونکو، او اوس هم سباون کاکړ ته غوږ شئ چې د پلازمینې کابل او لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې کړی.
سلام، د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 15. په کندهار کې به اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 21. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 42 ټیټه 44. په هرات کې به اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 21. او په جلال آباد کې به اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 22.
د ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په پاتې برخه کې راپورونه لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته دای خوشبین دی. ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د سلب اعتماد پریکړه سترې محکمې ته راجع کړې. لوی څارنوالي وایي چې د ولسي جرګې غړی انور سادات پښتنو ته د سپکاوي په خاطر باید تحقیقاتو ته حاضر شي. خو آیا ولسي جرګه به د سادات سپارلو ته چمتو وي؟
شورای ملی د اعضاو په ارتباط هلته یو خاص پروسیجر لري چې بغیر د عمومي د مجلس د تصویب نه توقیفوی شي څوک نه نیولی شي.
په نورو موضوعاتو کې، په کابل کې د سویس د یومف پوهنتون څنګه پرانستل شوی، او په غزنی کې طالبانو د خپلو دوو ډوبو شویو ملګرو د راایستلو په خاطر د سلطان بند دروازه خلاصې پریښي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم وړاندې شي. راسره اوسئ. سمګر غلا ازادي رادیو اوري، او د همدې خبرونه لومړی موضوع. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون خایي تر اکتوبر میاشتې پورې لاسلیک شي. جنرال دمسي پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه. د جمهور رئیس حامد کرزي له دفتر خبره شوې اعلامیه د افغان ولسمشر له قوله ټینګار کوي چې افغانستان په اصول کې د امنیتی تړون لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې دا تړون د یو واحد افغانستان د ثبات له ټینګښت او د هیواد د امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې واوري.
د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر وړاندیز کړی چې د اکتوبر میاشت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره غوره وخت دی. دا تړون په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي عسکرو برخلیک څرګند کړي. مارتین دمسي پرون په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې په نهایت کې غواړي چې د اکتوبر تر میاشتې دا مسله ورته څرګنده شي.
Militarily, I would like to understand the future more clearly.
General Dempsey Owell, زله پوځي د دې غوړم چې د اکتوبر تر میاشتې وضعیت د دوړخیز امنیتی تړون پر اساس وګورم. تر هغه وروسته چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک خبره وځندوله، د افغانستان ته د ترټولو لوړ د امریکایي چارواکي سفر دی. د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانان په دې شرط له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک ته تیار دي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د جنجالونو له زیاتېدو سره داسې رپورټونه خپاره شول چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو پر امکان غور کوي. خو جنرال دیمسی وویل له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو له نظر سره مخالف دی او په دې اړه چې ټول عسکر وایستل شي تر اوسه مشوره نه ده ورسره شوې.
No one has asked me to prepare a zero option. I don't recommend a zero option.
لما چا دا غشتنه نه کړی چې پر دغه امکان غور وکړم او نه یم لا تر کوم نو دا څه کوم خبره نهسته. خو دا امکان لري ځکه موږ یوازې هغه وخت دلته پاتې کېدلای شو چې له موږ څخه غوښتنه وسی. رپورټونه په افغانستان کې د رسمي سرچینو په حواله وایي چې د امنیتي همکاریو په تړون کې د کابل یو غوښتنه ده چې افغانستان د پاکستان له ګواښونو څخه وساتي. خو د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین دیمسی پرون وویل چې متحد ایالات به تر هغو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي چې هغوی په خپله له یوه واحد افغانستان څخه د ساتنې توان پیدا کړي. د امریکایي جنرال ویلي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک په شمول د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته متحد دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په لنډ وخت کې لاسلیک شي. قدر من اوریدونکو د دې راپور او همدارز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو تفصیل مرکه او نور تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه هم لوستلای او اوریدلای شي. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې لخوا د کورنۍ چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد پریکړه سترې محکمې ته راجع کړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي اعلامیه وایي تر څو چې د سترې محکمې پریکړه معلومیږي ښاغلی پتنګ به د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په توګه کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا ښاغلی پتنګ د ولسی جرګې لخوا د ده د سلب اعتماد پریکړه یوه سیاسي دسیسه بللې او ادعا یې کړې چې په ولسی جرګه کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI جاسوسان شته. په دې اړه وکړی له کابل د ازادي رادیو د خبريال احمد زبير جمن راپورته.
د افغانستان جمهور ریاست وای ولسی جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کولو صلاحیت لري. خدا کار باید د موجه او دلایل لمخې او د قانون پر اساس وشي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي له همدې عمله جمهور رئیس د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کېدو مسله سترې محکمې ته سپاري. د اعلامیې له مخې تر څو چې ستره محکمه خپله پریکړه کوي ښاغلی پتنګ به د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وي. بلخوا د ولسی جرګې له پریکړې وروسته ښاغلی پتنګ هم د ولسی جرګې پریکړه رد کړه او دی د ځان پر خلاف یوه سیاسي دسیسه وبلله.
ما زو وزیرای داخله نیستم که
زه د کورنیو چارو له وزیرانو څخه نه يم چې په پیسو وزیر سویم او نه غواړم چې په پیسو خپل قدرت او یا د کورنیو چارو وزارت وساتم. د ولسی جرګې د نن پریکړه غیر مواجه بیل دلیل او یو سیاسي دسیسه د نشي توق د قاچاقونکو دسیسه او د شخصي امنیتي کمپنۍ دسیسه بولم. د افغانستان د روڼ اندو پر ضد یې دسیسه بولم. د هیواد قضایه قوه او ولسمشر چې هر حکم وکړي هر پریکړه چې وکړي زه یې عملي کوم.
په کورونو چارو وزارت کې اداري فساد د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابېدل او د ولسی جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه مسایل چې لامل یې په ولسی جرګې کې د کورونو چارو په وزیر انتقادونه وشول. که څه هم مجتبی پتنګ ولسی جرګې ته په وینا کې هڅه وکړه چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي خو نه توانېده. د ولسی جرګې له 250 حاضر غړو څخه 136 شو د عدم اعتماد رایه ورکړه. خو ښاغلی پتنګ شکایت کوي چې په تیرو 10 میاشتو کې ملي شورا 122 ځلې خپل عمومي او یا هم د کمیسیونونو غونډو ته وربللی دی. هغه چې د سلب اعتماد کېدو له امله غوسه ښکارېده په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په پارلمان کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او حتی د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI جاسوسان شته.
ما برتان په مجلس کې افشا میکنم چې
زه په بل غونډه کې د ځمکې شاوخوا د اویاتن غاصبین تاسو ته رسوا کړم چې په پارلمان کې موجود دي. د ISI جاسوسان هلته ستا تاسو ته سیډي درشایم چې له ولسرګ تر نایجیریا پورې د نشي توکو قاچاق رهبری سویم. خو هغه درته نه رسوا کوم ځکه چې زموږ د کشف ساحه ده. د ځمکې غاصبین په کښې کې دي، ځمکې غضب کړي، خلک یې وژلي او نور فسادونه.
ښاغلي پتنګ همداراز ادعا وکړه چې د ولسي جرګې ځینې غړو د کورنیو چارو د وزارت په اداري کارونو کې مداخله کړې. تر اوسه ولسي جرګې د نوموړي د وروستیو تورونو او ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
د سهار 5:15 دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو، خو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په لنډ وخت کې لاسلیک شي. په اروزګان ولایت کې پرون 6 تنه په 2 چاودنو کې وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن چې د یو 4 ورځني سفر لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسید، له هندي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې دا اقدام چې د دې ډلې پوځي څانګه یې په تور فهرست کې شامله کړې، یو غیر عادلانه پریکړه بللې، خو واشنگتن د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې ده. د مصر د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې پرون 4 تنه ووژل شول. او د انګلستان شاهی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د ولیعهد شاهزاده ویلیام میرمن کیټ هلک ماشوم زیږولی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې سلطان محمد سرور ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ ته د عدم اعتماد رای ورکړه څو هغه له دندې لرې کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزي دا پریکړه رد کړه او ویل چې محکمه باید فیصله وکړي چې د ولسی جرګې دا اقدام قانوني دی که نه. نیویارک ټایمز لیکي د ولسی جرګې د غړو تر ټولو جدي اندېښنه د وسلوالو طالبانو د حملو پراختیا وه. د ولسی جرګې د پریکړې تر اعلان مخکې پتنګ وویل چې په تیرو 4 میاشتو کې څه باندې 2200 پولیس وژل شوي دي. دا د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له وخت سره سمون خوري. پتنګ همداراز وویل چې په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او افرادو د بې وسلو کولو د پروګرام سره سره په افغانستان کې 2000 وسلې له غیر مسؤولو کسانو سره دي. وال سټریټ جورنال هم د کورنیو چارو د وزیر د بې صلاحیت کولو لپاره د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې پر غونډه تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ولسی جرګې دا حرکت به د افغانستان د حکومت لپاره د تازه بې ثباتۍ سبب شي. جنرال مجتبی پتنګ ښایي تر هغو د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي چې جمهور رئیس کرزی د دې وزارت لپاره بل نفر پیدا کړي. د قانون لمخه باید جمهور رئیس یو بل کاندید ولسی جرګې ته ورماره فکری، خو د وال سټریټ جورنال په وینا جمهور رئیس حامد کرزی په څو مواردو کې سرپرست وزیران تر قانوني میعاده چې یو میاشت ده زیات وخت ساتلی دي. ورځپاڼه لیکي د جنرال مجتبی پتنګ د لری کولو پریکړه د افغانستان لپاره په یو ډیر نازک وخت کې شوې ده. په را روان پسرلی کې به په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شدت د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګولو لګیا دی ترڅو خلک وکولای شي چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. بل ورځپاڼه کرسچن ساینس مونیټور په یوه ډیره متفاوته مسله مقاله لري او هغه د افغانو ښځو شاعري ده. ورځپاڼه لیکي له ډیرو جنجالونو سره سره بیا هم د افغان میرمنو په منځ کې د شاعري ګلان غوړېدلي دي. د دوی د راغونډېدو یو عمده ځای د افغان میرمنو بهیر په نوم ټولنه ده چې تر 100 زیاتې لیکوالې ښځې غړې دي. د میرمنو د بهیر اصلي غونډې په کابل کې وي، خو په خوست، کندهار، فراه، پکتیا، میدان وردګ او داسې نورو ولایتونو کې چې امنیت ډېر ښه نه دی پټ فعالیت کوي. کرسچن ساینس مونیټور د افغان میرمنو د لیکوالۍ د نورو پروژو او پروګرامونو یادونه کړې او په پای کې لیکلي له دې پرمختګونو سره هم په افغانستان کې شاعري د ښځو لپاره خطرناکه ده. په تیر یو کال کې زیاتې ښځې شاعرانې د خپلو کورنیو نارینه وو وژلې دي. ورځپاڼه د بیلګې په ډول د افغان میرمنو د بهیر د ویزوانې غړې راهلې مسکا نوم اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي چې راهلې مسکا په دې خاطر چې ورونه یې د هغې شهرونه لیدلی وو او پر هغې حمله کړې وه ځان ته اور واچو او مړه شوه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې له یو غړي انور سادات څخه د تحقیقاتو حکم ورکړی. د لوی څارنوالۍ ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سادات څخه به د ده د وروستیو څرګندونو په اړه تحقیقات کیږي چې نوموړي د قانون خلاف بللي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې د یو غړي انور سادات پر ضد د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په څو ولایتونو کې مظاهرې او اعتراضونه وشول، لوی څارنوالۍ له نوموړي څخه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ښاغلي سادات وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو او قانون پر خلاف وبللې او ویل چې دای باید څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره حاضر شي.
د انور سادات خبرې د ملي ګټو پر ضد وې. د ملي شورا د غړي ښاغلي انور سادات خبرې د هیواد د نافذو قوانینو پر خلاف دي. هر ډول تفرقه اچول چې د ملي ګټو پر خلاف د هیواد نافذو قوانینو له مخې جرم پیژندل کیږي.
ښاغلي عزیزي وویل چې له سادات څخه د تحقیقاتو د حکم په اړه مکتوب ولسی جرګې ته استولی. نوموړي وویل چې څارنوالۍ دا اقدام د هغو شکایتونو په اساس کوي چې د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او ځینو نورو مدني سازمانونو د انور سادات دورستۍ او سرګندونو په اړه لوی څارنوالۍ ته کړي. دغه سازمانونه سادات د افغانستان یو قوم ته په سپکاوي تورنوي او په تیرو څو ورځو کې په کابل او څو ولایتونو کې مظاهرې هم کړي. دوی وایي نوموړي د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان یو قوم انتحاریان او ترورستان بللي، خو تر دې دمه انور سادات په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان د رادیو ته وویل چې سادات په هماغه ورځ د خپل سرګندونو لامل له خلکو بخنه وغوښتله. عرفان وویل کله سادات څخه د تحقیقاتو په اړه د لوی څارنوالۍ مکتوب ولسی جرګې ته ورسیږي، نو دغه جرګه به په اړه پریکړه وکړي.
شورای ملی د اعضاو په ارتباط چې کله کوم عدلي تعقیب باید صورت ونیسي یا توقیف شي کوم عضو د شورای ملی نه، نو موږ د یو سره دوم ماده د قانون اساسي په رڼا کې هلته یو خاص پروسیجر لري چې بغیر د عمومي د مجلس د تایید نه یا د تصویب نه توقیفوی شي څوک، نه د دوی نیولی شي.
تر اوسه معلومه نه ده چې انور سادات به د خپلو څرګندونو په اړه د تحقیقاتو په خاطر لوی څارنوالۍ ته حاضر شي او که نه.
په کابل کې پرون ناوخته د یومف په نوم یو بهرنی پوهنتون پرانستل شو. د لوړ زده کړو وزارت چارواکو د یومف پوهنتون له مسؤلانو وغوښتل چې د تحصیل د کیفیت د لوړولو ترڅنګ د هیواد له نورو خصوصي پوهنتونونو سره د سالم رقابت زمینې هم پراخې کړي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د سویس د یومف پوهنتون یوې څانګې په کابل ښار کې د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارته د علمي فعالیت جواز حاصل کړ. د دې پوهنتون رئیس ایډګر بیلو د جواز د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې موږ درکړی چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوان نسل د ترقی او انکشاف په مختلفو برخو کې تر هر څه زیات لوړو زده کړو او تخصص ته ضرورت لري، او موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړو.
The Swiss Humanities University did not come here to receive an honor or recognition. We are here to serve.
دوبل د سویس د یومف پوهنتون چې دلته راغله د شهرت او نومستلو لپاره نه، بلکې د ویاړلو افغانانو د خدمت لپاره راغله ده. اوس مهال زما هدف اولید په افغانستان کې د ماسترۍ د پروګرام جاری کول دي، سو په دې هیواد کې اقتصاد پیاوړی او سراسري سوله ټینګ شي. یومف پوهنتون چې اصلي مرکز په جنیوا ښار کې ده، په کابل کې به د تجارت، صنعت، محاسبه، ادارې او روغتیا په برخه کې د ماسترۍ تر معیار محصلینو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. یومف لومړی بهرنی پوهنتون نه دی چې په کابل ښار کې پرانستل کیږي، بلکې له دې مخکې هم یو شمیر بهرني پوهنتونونو د فعالیت جواز اخیستی چې ګڼ شمیر افغان محصلان پکې په تحصیل بوخت دي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال عثمان بابوري د یومف پوهنتون چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او هیله ترې وکړه چې د تحصیل په برخه کې د دوی ښه همکار ووسی.
از یو جدا مسلمانه تقاضا کوم چې لطفا
سمیمانه هیله تری لرو چه زمونگ در روان تعلیمی نظام او د کیفیت د تضمین په برخه کې زمونگ نژده همکار پاتې شي. دوی باید د تحصیل د کیفیت د لوړولو په برخه کې ډیر کار وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 1 دولتي او شاوخوا 80 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي مؤسسې فعال دي. په دولتي پوهنتونونو کې اوس مهال شاوخوا 2.5 لک محصلین په تحصیل بوخت دي. سره له دې چې دولتي او غیر دولتي پوهنتونونه په هیواد کې د لوړو زده کړو د پرمختګ هڅې کوي، خو خلک وایي اوس هم د دې تحصیل کیفیت معیاري نه دی.
قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې درته وړاندې کړو، پام وکړئ د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستي راپور ته. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د سلطان بند دروازې خلاصې کړې او له دې بند څخه تر نیمایي زیاتې اوبه ایستلې دي. دوی وایي طالبانو د بند اوبه په دې بند کې د خپلو دوو ډوبو شویو ملګرو د را ایستلو لپاره ایستلې دي. سید شاه سقیم او په دې اړه تفصیل.
چارواکی وای وړ مورز د غزنی د خواجه عمر او د میدان وردګو د جغتو لسوالیو ترمنځ په سلطان بند کې دوه تنه طالب وسلوال د بند په اوبو کې غرق شوی وو، چې ملګرو یې د رایستلو په موخه د بند په ساتون کې د بند دروازې خلاصې کړې دي. دوی وایي طالبانو سهار د بند دروازې پرانستې او تر غرمې پورې خلاصې وې، خو وروسته چې چارواکي وتړلې وسلوالو بیرته خلاصې کړې چې 2 ساعته ورڅخه اوبه روانې وې. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي وسلوالو د بند ساتونکي ګواښلی وو چې که دروازې خلاصې نه کړې نو وبه یې وژنې. دی وایي د دروازو د خلاصېدو له امله له بند څخه 60% اوبه وتلې دي. کله چې چارواکي اوبه بند کړې، طالبان بیا راغلل او د بند په ساتون کې د وسلې په زور بیرته د بند دروازې خلاصې کړې چې 2 ساعته خلاصې وي، او له امله یې په بند کې د ولاړو اوبو 60% وتلې دي. دی وایي د بند د اوبو تر وتو وروسته د یو تن غرق شوي جسد پیدا شوی او بل لا تر اوسه ورک دی، خو وایي اوس د سیمې اوسیدونکو قومي مخورو وسلوالو ته ویلي چې له بند څخه د نورې اوبه نه باسي، د ملګري جسد به یې دوی په یوه توګه ور پیدا کړي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سلطان بند له اوبو څخه د میدان وردګو د جغتو او د غزنی د ځینو ولسوالیو 40,000 باغوانان ګټه اخلي، چې اوس یې د اوبو له وتلو وروسته زرګونه باغونه بې اوبو پاتې دي.
د ژوند رنګونه.
زمانم شیرخان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی.
ته څه کار کسب کوې؟
وظیفه لرم، رشخور کې یو مې اداغې خبره مور ده کور کې، یو مې وړکی ورور ده، او بس په وړکی ورور مې مکتب کې دی، او بل ورور مې ما سره ملي اردو کې ده. دغه 8 کاله مکتب مې لورم، کورنۍ ستونزه وه، په دې خاطر باندې ما اسکرۍ کې ځان واچوم. ما چې زده خو خپل وطن ته مې خدمت ته پاتې.
بس خلک له داسکارانو شکایت کوي وایي دوی سره سم چلند نه کوي. په دې باره کې څه وایي؟
زمنګا په خپل باندې زمنګا ډیر خسته اورګان دی، موږ نه ټول خلک خوشاله دي. زمنګا ملي اردو نه کچیر د موږ زما شومان په بامو رافي جام خوشالي کوي، ټول د موږ نه خوشاله دي. نه موږ اچانا پیسې اخلو نه بل شي، او د نورو نه نه خبر هیڅ شی موږ نه لرو.
د غرنجر موټر کې ملي اردو ګرځي؟
دا خړ موټر موږ سره دي، نور کم را سره تا خړ موټر دی.
څورتوي
د غرنجر نه دي، خړ غرنجر او د خړ موټر لکه اکثره چيلي د موږ سره دي.
رنجر خو موږ لیدل سپده خار کې ډیر تیز او بی احتیاطه ګرځي دانو ولې
بس دا خدا غسکار دا چوب چې غټه غټه واسطې لري کانا لگا پاتې شي په دې کابل کې پوه اکثر واسطې لري یا جندرال واسطې یا یو ډګروال یا هم تاسو یو بل مونږه سو کال هغه خبره سیټ کې موږ پرچر ته وځي پی تاسو باډه کې پراته په شي جان علمن تاسو کار زه تا باډه کې پراته او باډه کې بر طرح
اکثر ډیر وخت ټکرونه مم دغه موټر کې کنه
مونږه د سې قانون د چې ټکرو کې یا د موټر کما دروازه زخمی شي یا کمزې خراب شي د حکومت شې چې درد لري مرګ نه لري پدی خاطر بیا کاغذ کر موٹر ٹاکر کا کار چا ٹاکر کا دا موٹر بیا آغاز کر ددی په بدلا کې جزئی کی گی پیسے تیاخته کی گی برتا پیا موٹر جوړی
تمخ کې ویل چې خلک تاسو نه ډیر خوشاله دي کنه
ها مونږ نه
خود څنګه دا موټر کې چې ګرځل دونه خلک نه دي خوشاله
تاسو باندې روزینو تم تلیا استیاو پختنه باندې کړی او خلکو بدر تویل می خو مقصد زمونږه د ملی اردو نه 50% خلک خوشاله دي کله 50% خپې مغه وطن پرس نه دي کنه مونږه تر نو راځو نه پوه شو چا نه دغه خبر نن ظلم کړه نن زیاته کړه په دې کابل کې مم ډیره میدان وي کې وظیفه کړه دا خو واخن تیر کړه دا او ټولو خلکو
خدای هم دې صادق لره ټولو
امين کیا
قدر منوریدونکو دا د سهار 9 بجې او 13